درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زیسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د بشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیلی شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بېپیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیرا او ګیانی ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډېره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت نن وویل د جنوب ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره به د 14 میلیون ډالرو په لګښت 2000 کورونه جوړ شي. دغه وزارت مرستیال مولوی شرف الدین مسلم په دې اړه د افغانستان لپاره د بشري او پراختیایي مرستې د ادارې رئیس سید شفیق الطاف سره خبرې کړې دي. د بحرین سلطنتي بشري بنسټ افغان زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره موافقه لاسلیک کړه. د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدید زلزلې تر زرو ډیر افغانان مړه او لږ تر لږه 3000 نور ټپیان کړل. د کډوالو لوی کمشنري د بحرین د دې 1 میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې پیسو به د پکتیکا د ګیانی او برمل او د خوست سپیرې ولسوالۍ له بې کوره شویو سره په بیلو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کښې لوبډلې تېره شپه خپله دوهمه سیالي وبایلله. په دې سیالۍ کې چې تېره شپه په دوشنبې ښار کې وشوه د تاجکستان لوبډلې 4-1 افغانستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان تر 19 کلونو کښې لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه پر قرغیزستان باندې 1-0 بایللې وه. د افغان لوبډلې دوې نورې مسابقې به د ایران او ازبکستان له لوبډلو سره وي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې تیره شپه د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي پر موټر په بریک کې څلو تر وشل شوی او 500 ژوبل دي. په دې پیښه کې چې د کوز دیر په لال کلا سیمه کې وشوه لیاقت علي ټپي شوی، خو د هغه د ورور جان عالم په ګډون څلور تر وشل شوی دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د علت په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. په ورسته دو ورځو کې په غزې ترنګ کې د مرجو بلول زیاتې دو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه نااعلاني غونډه کوي. امنیت شورا ورسته لدې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربي امارات او ایرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې حقله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزې کې په ورسته دو ورځو کې 9 وژل شوي دي. او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یو زیرمنتون د تندر للویدو وروسته لسګونه کسان بې درکه او ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د کیوبا حکومت پر نوول چې په دغه زیرمنتون د تندر للویدو له کبله نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1، کندهار ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 45.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو یو ور بیا وویل چې د زواهری د وژل کېدو په اړه پلټنی کوي.
شرم معلوماتو څو جزئیات پټنه پات کیږي خو تحقیقات روان دي.
ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشته وشوده. په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په کابل کې هم اندیښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
په غزنی کې کونډې شکایت کوي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیسو په لیست کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
د ازادي رادیو د خبری ټولګه ز اسمت سارونده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه ښودلې ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له یوې نارویژۍ ورځپاڼې سره په خبرو کې اندیښنه ښولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. د موضوع تفصیل
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندېښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن د اگست په شپږمه نیټه ډاک بلاتت ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلاتت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری شتون د دې نښه ده چې د طالبانو له ژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نه سي، د طالبانو او القاعدې ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالبانو تر دې دمه د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوین وات پیټرسن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي. د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده، د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې. که څه هم موږ حیران نه یو، خو طالبانو مایوسه کړي یو. دغه ناروېژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع شوي دي، چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
و موریدل چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له القاعده دلی سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه ښودلې ده. د ناروی د دې اندیښنې په اړه مې په ناروی کې له مشت افغان خبریال او ژورنالیست محمد اسا ستانگزی سره خبرې کړې دي. شاغل ستانگزی په پایل کې داسې وویل،
د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې ډاک بلاده ورځپاڼې ډېره پوښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. دوی ویلي دي چې و که څه موږ مایوسه شوي خو تماس یوازنی لار ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راشي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړي دي. خو دغسې یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چولې د منطقې شرایطو ته په پام سره، د اوکراین جنګ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور په داسې شکل زیات کړي چې یعنی بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. یو شته باید طالبان پام وکړي، یا دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاستمداران د خپل ولس د نظر ته ډېر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده یو څه سیاسي ده، کېدای سي دوی یو څه تعامل وکړي له طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوه سي چې د خپل ولس تر فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي.
د ناروی اصلي اندېښنه له دې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لویدیځوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شي.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین نږدېوالي ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروې سیاستمداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بېرته، خو لکه چې مخکې مو وویل، د ناروې سیاستمداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري. نو دوی دا خبرې څه کوي؟ دا د دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هماهنګي وکړو یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څه وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر فکر رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او دا نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې د تاشکند په غونډه کې موږ طالبان وویل چې موږ ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوی چې تاسو واستوئ. دا نو چې کله چې ټول افغانستان کنټرول لري، بس څومره څنګه د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي. نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپلو سیاستمدارانو کوي.
په اوسلو کې مشت افغان ژورنالیست او شنونکی ایسا ستانکزی و چې د ناروی د اندیشنې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. یوازې ناروی اندیشنه نه لري، په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دوی د ځینو نړیوالو او کورنیو چارواکو او ادارو له لوري شکونه او نیوکې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر څېړنو وروسته به له ټولو هغو کسانو، جهتونو او ادارو سره پایلې شریکې شي چې لازمه وبلل شي.
په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو له امله د نړیوالو او کورنیو شخصیتونو او ادارو له لوري پر طالبانو د نیوکو په غبرګون کې طالبان وایي په دې اړه یې د څېړنو جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پېښې په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
شرم معلوماتو څوم جزئیات پټ نه پاتې کیږي، خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې مورد باندې د اسلامي امارت تحقیق بشپړ شي، بیا به د ټولو ادارو او اشخاصو او جهتونو سره شریک شي چې لازم دي.
ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و دوی تر هغې ورځې کړو څېړنو کې آن کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو دا خبره بیا د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. نوموړي چې د وسلو د نویت په اړه یې تحقیق کړی، ازادي راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو لپاره پلمه ده. ښاغلی مجاهد وروسته له هغې د څېړنو د دوام خبره کوي چې په افغانستان دننه د غبرګونونو په دوام د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه د خطبې پر مهال ویلي دا باید روښانه سي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستلی و. ښاغلی حکمتیار هغه هیواد د افغانستان دښمن بللی چې بی پیلوټ الوتکه ترې د افغانستان فضایي حریم ته ننوتې ده. ګلبدین حکمتیار امریکا ته په خطاب کې دا پوښتنه هم کړې چې په خبره یې اوس چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری احتمالي ځایناستی سیف الله په ایران کې دی، آیا پر ایران به هم ورته برید وکړي؟ نوموړي دا برید د افغانستان پر حریم یرغل بللی، هغه خبره چې مخکې طالبانو هم کړې، او په کابل کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکې دا برید د دوحې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرې دور وروسته د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او په روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه یې او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغه ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نورو خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګې تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
له بلې خوا د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستې یا کولرا ناروغي خپره شوې ده چې په دې اړه هم وروسته راپور لرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوریژیا د اتمی برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیښ کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمی برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمی برېښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیو شعاوې نه دي کشف شوي. د روسي دفاع وزارت بیا دغه بریټ پراپر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د رادیو اکټیو شعاوې نه دي خپرې شوي. د زاپوریجا برېښنا کوټ د روسي لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیسته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې اوکراینی کارګر مخته وړي. پرون د اگست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او وی ویل د اټومي ناورین ګواښ ډېر کړی دی. گروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. گروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خوا وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې په هره بیه یې باید مخنیوی وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنګي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری یې ورکړی چې له مصیبته ډک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې دغه برید روسي پوځیانو کړی، ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
له خبرونو ورآخوا،
د زابل په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خپره شوې، په ننګرهار کې ډینګي خپره شوې او د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې بیا د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیره او ګیان ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
روغتیایی مسئولین وایی د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستي پر ناروغۍ د اختکېدو واقعیات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستي 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
ریزی کې 340 نفره عدد د کولرا په خیمه رجستر کړی دي، ثبت کړی مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو، چې هغه کې 15 نفره مشمون دي او 3 نفره لویون دي. یاد کولرا د پیخ څخه مړه شوی دي.
د اسهالات یا کولرا یو شمیر پیخ د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د گیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي. د گیان یو دینی عالم مولوی نورجان زاهدی وایي
د گیان سوالی د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفو بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي، خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز، یعنی پښتو کې اسهال ورته وایي، او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې بهې زیاتې وي. هره ورځ چې نو موږ سل مریضان اډمیټ کول، په هغه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول، یا ورګون ته یا شرنې ته. هلته انشاءالله اوس حالات بهی کنټرول شوی دي، ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مشال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي، او صفا اوبه یو بله مسده هلوټرس نومېږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم بهي اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولرا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل، همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلابونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ دې ته ولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پیک سنټر دامر لګلې دي چې ولته دې ته په کلي کې ګرځي څنګه داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي، خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوي دي.
د ډاکترانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري، او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې اوربند خلک اخته کیږي چې اوبه یې ناپاکه او ککړتیا پکې ډیره وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتګ سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یې یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا پدان خو دا ورکه و ناکمې چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوه چې وروړي مې دا استرخان مې دی پلار تازه چول کړی د سمو دی و ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دې کړنه بس پیبي د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده. بس پیبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټسوي. دا واست د ولایت مرکز اړوند په محمد خان کلا سیمه کې کندوالې ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بی کرایې ورکړی دی. بس پیبي د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې 12 کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس پیبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې.
خپله باندې خدا دې کریم مسیران دي داسې خواره د غریب غم نه ده خوړلې. د دې او جماعت به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. اته بیا وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بي بي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم وسی.
زما نوم پروانه ده. موږ دې دی کولس والی دی رامک. وضعیت له دې دواړو کورو خراب ده. د مام دغه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې بل ورس خور را لګیل ورته. دا وس غنه مې اخکړي نیمه بوجي وړو غورا کړی.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نسی ګټلای چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا وروستو یو وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخه ده. د دې باور دی چې کوم مرستې دلته راځي هغه ټول د خپلوي او خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي.
نه چا مرسته را سره کړې ده. د کلمه سر ده چې ورسو وای تاسو ما جوړ یو تاسو نه نیس پلیست کې سوای مولایت ته ورسو وای لیس جوړ کې ورې شو ور ورې نه اخلي ته بیرته کور ته راشه.
دا یوازې بس بیبی او پروانه نه دي چې لا خپل خواري او نستۍ څخه ستار ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشه یي تو کورج دي لا نستۍ او بیوزلۍ څخه کړیږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي او سره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو جای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله. نور د بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې او هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
د ډبلیو ټی محترم رئیس صاحب صاحبانو که په مرکز کې دي که دلته دي دیو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ تر تا پورې نه شو درسېدلی. زموږ کاریزونه بند دي. کاریزونه مو وچ دي د شاولي کوټ د کجور او کندلان د علاقې. وروره کوم خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو مو تر تاسو پورې غږ در ورسېږي. دا ولس در به دره دي تباه تباه دي. کاری یو سر اوبه نه وځي. درې دوه کاله کېږي چې اوس درسم په دا ډبلی ټی کې به د هر کار عریضې تاسو ته در وښیم چې دغه مو عریضې دي. که د چیرې په خبر نه یاست دغه غریب ولس دی. دا کجور تر لس زره کوره یو لا نه دی کم. دغه کندلان دغونه کورونه دي.
دغه مرز د کندهار سره خبره کوم. زمرز په مچکا کې د شولکور پولیسوالي کې د کجور په سیمه کې چې هر څه سرویګان سیوی دي د درې کال کې سرویګان کیږي او هیڅ دغه نه معلومیږي. او په نور مچکا کې چې عریضه سوی نی الته کار شروع سوی نو موږ کارزونه ټوله وچدي ټول د باران سیلاب په ننوتی مطلقانې کوټ کړله. په دغه کې زموږ سره هم څوک همکاري وکړي د پاره د خدای دی وکړي زموږ دپاره دی نه کې د الله دپاره دی وکړي د مرغان دپاره دی وکړي. نو موږ خبر نه یو ورور زموږ سره هیڅوک هیڅ همکاري نه کوي. یار موږ څه چې ته چې خبر وکړو هغه موږ ته درک نه رامعلومیږي. کاغذان راکوي او کار نه راته کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.